继续。نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شوه. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې دوه ورځې مخکې ترې په دې هېواد کې ګڼ شمېر ژورنالیستان د خونړیو بریدونو قرباني شول، او په کابل کې د تیرې دوشنبې د ورځې د وژل شوو افغان خبریالانو فاتحه نن واخیستل شوه. دوستانو ستړي مشي، په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد په استودیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په کابل کې نن د تیرې دوشنبې د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د وشل شو خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش په پریکړه کې دی شریک نه دی، او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکوي چې د یو دوامداره بدیل د نشتون په صورت کې باید د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه له منځه لاړه نه شي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن د تیرې دوشنبې د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د وشل شو خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو، د رسنیو استازیو او د وشل شو خبریالانو د کورنیو غړو ګډون کړی و. د وشل شو خبریالانو د کورنیو غړو د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې حکومت پړوه باله، او د دوشنبې د ورځې پیښې د څېړنو غوښتنه یې وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې ویل چې قضیې د جدي پلاټونو عبدالله عبدالله په مراسمو کې د قضیې د جدي پلاټونو امر کړی دی. په پراګ ښار کې هم د ازادي راډیو د په مرکزي دفتر کې نن د کابل پروسې حمله کې د ازادي راډیو د دریو وشل شو همکارانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې د آزاد اروپا د ازادي راډیو عمومي رئیس ټام کین په ګډون د مدوري هیئت غړو د بېلابېلو څانګو مشرانو او همکارانو ګډون وکړ. د ازادي اروپا د ازادي راډیو عمومي رئیس ټام کین ویل خبریالان په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، خو د ازادي راډیو د دریو همکارانو په ګډون د دوشنبې په ورځ د نه افغان خبریالانو مړینه یو پیښه نه بلکې عمدي قتل دی. د ازادي راډیو د افغان څنګ مشر هاشم محمد ویل د ازادي راډیو نورو رسنیو خبریالان په خطرناکو او خونړیو شرایطو کې د بیان د ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره کار کوي، او زمونږ درې واړه وژل شوي همکاران د دې ارزښتونو د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش په پریکړه کې د شریک نه دی. ښاغلي عبدالله ویل د برېښنایي تذکرو ویش ستونزې نشي حل کولی،
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه.
دوی ستونزه نشي حل کولای، بلکې ستونزه زیاتوي. له همدې عمله زه په دې پریکړه کې شریک نه یم، او نه به پکې شریک شم. پرته له دې چې ناسم شمیرې د افغانستان خلکو ته وړاندې کړو، دا پروسه ځای ته نه رسیږي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. ښاغلي غنی د پیژند پاڼې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې ویل چې د برقي تذکرو ویش د نظام جوړونې او متوازن پرمختګ لپاره مهم دی. د افغانستان په شمال کې شاهین قلوردوای په بغلان ولایت کې یولس وسلوال دی او ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د شاهین قلوردویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا وسلوال تیره شپه د بغلان په جری خشک سیمه کې هغه مهال وژل شوی کله چې پر لویه لاره ماین خښو. په همدې حال کې د بغلان د امنیت قمانداني ویل وایي چې په دوشي کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ پرون جګړه شوې چې شپږ وسلوال پکې وژل شوي. طالبانو تر اوسه د بغلان د امنیتي پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس خبرداری ورکړی دی چې د یو دوامداره بدیل د نشتون په صورت کې باید د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه له منځه لاړه نه شي. ښاغلي ګوتیرس پرون د بی بی سي راډیو څلورم چینل سره په مرکه کې ویل که کومه ورځ تر دې ښه موافقه ولرو نو بیا سمه ده، که نه تر هغې وخت به چې ښه بدیل ونه لرو دا موافقه باید پر ځای پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي او له هغې نه د وتلو ګواښ کړی دی. څوم فرانسې، برتانیې، جرمني او چین د دې موافقې پر ځینو مادو انتقاد کړی، خو له امریکایي غوښتي چې د دې موافقې برخه پاتې شي. لکلونو سند ورستا د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن یو نوی نړیوال هوایي ډګر پرانستل شو. دا هوایي ډګر د اسلام آباد د پخوانی هوایي میدان پر ځای چې د بنصیر بوټو په نوم یادېده جوړ شوی دی. د هوایي ډګر د افتتاح په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ګډون کړی و. دا هوایي ډګر د اسلام آباد ښار په 45 کیلومتره کې پروت دی او د جوړولو چارې په 1980 میلادي کال کې پیل شوې وې. د اسلام آباد پخوانی هوایي ډګر چې د مسافرو د اوږدو قطارونو له امله بدنامو په 2014 کال کې د هوایي ډګرونو د ارزونې یو ویبپاڼې د نړۍ تر ټولو بد هوایي میدان بللی و. او د روسیې دفاع وزارت نن وویل په سوریه کې د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې دوه پیلوټان وشل شوي دي. د روسیې سوخوی 30 ډوله الوتکه د سوریې له همویمم هوایي اډې څخه تر پورته کېدو وروسته وغورځېده. روسي چارواکو ویلي الوتکه د چا لخوا نه ده ویشتل شوې او لومړنۍ پلټنې ښیي چې پیښه له الوتکې سره د یو مارغه د لګېدو په نتیجه کې شوې ده. د روسیې شاوخوا 50 جیټ الوتکې او هلیکوپترونه، ځانګړي ځمکني ځواکونه او پوځي سلاحکاران په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ د وسلوالو پر ضد جګړه کې برخه لري.
دوستانو، خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پایل شو. ولسمشر اشرف غنی لومړنۍ الکترونیکی تذکیره واخیسته. له دې سره مهاله بیا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د الکترونیکی تذکیرو د ویش سره مخالفت ښودلی او دغه پروسه یې ناکام او غیر مشروع بللې. په دې موضوع په ریپورټ سربیره د الکترونیکی تذکیرو د اهمیت په اړه د ټکنالوژۍ د برخې له متخصص سره غږیدلی یو. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې ولمانځل شوه، خو په کابل کې بیا د تیرې دوشنبې په ورځ د وژل شوو افغان خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره مو په غزنی کې د هغه اعتراض کوونکو له اعتراض هم خبرو چې نن د 13 ورځې لپاره د ټاکنو د کمیسیون دفتر تړلی دی. که وخت ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو. له موږ سره اوسئ. نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنۍ الکترونیکی تذکیره واخیسته. ښاغلی غنی د تذکیرې له اخیستلو وروسته وویل چې د برقي تذکیرو ویش د یو قانونمند نظام او متوازن پرمختګ پر لور مهم ګام دی. له دې سره هممهاله بیا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د الکترونیکی تذکیرو له ویش سره مخالفت ښودلی او دغه پروسه یې ناکامه او غیر مشروع بللې. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې خلک له وروستیو خونړیو پیښو شدید اغېزمن دي، خو په هیواد کې د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکیرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې وویل دغه لړۍ په دې دلیل له وروستیو حملو وروسته پیلوي چې په خبره انتحاریان له جعلي تذکیرو استفاده کوي. د ښاغلي غنی په خبره د الکترونیکی تذکیرو په ویشلو سره به د سوء استفادې مخه ونیول شي. ولسمشر وایي الکترونیکی تذکیرې د افغانانو ملي هویت دی.
روکو داوه چې ترهتگران، دهشتگران له تقلبي تذکرو نه استفاده کوي او دا ایمو ټول وګړو امنیت په خطر کې اچي او د ځان او مال ساتل د ټول افغانانو، د ټول وطنوالو، د دولت بنیادی وظیفه ده، نو دا باید انجام سي.
ولسمشر همداراز ویل د الکترونیکی تذکیرو ویش د یو قانونمند نظام او متوازن پرمختګ پر لوري مهم ګام دی. نوموړی وایي د الکترونیکی تذکیرو ویش د کاغذي تذکیرو د لړۍ د درېدو په معنا نه ده، بلکې دا دواړه پروسې به په موازي توګه مخته ځي. د الکترونیکی تذکیرو د بایومیټریک پروسه د تیر لمریز کال د دلوي په میاشت کې په جمهوري ریاست کې پیل شوه. ولسمشر لومړی میرمن او د ولسمشر دوهم رسیال لومړني کسان و چې د الکترونیکی تذکیرو په بایومیټریک پروسه کې خپل معلومات ثبت کړل. د بایومیټریک پروسې له پیلېدو سره هممهاله ځینو د افغان له کلمې سره مخالفت وښود او ان دای ویل چې نه غواړي الکترونیکی تذکیرې واخلي. اجرایي ریاست هغه مهال له یادې پروسې سره د مخالفت تر څنګ ویلي و چې د الکترونیکی تذکیرو ویش د یوې ملي قضیې په توګه زیاتو بحثونو ته اړتیا لري او په کار ده چې په دې برخه کې ملي اجماع رامنځته شي. که څه هم د بایومیټریک پروسه د یوې لنډې مودې لپاره ځنډیدلې وه، خو بیرته بیا پیل شوه. د ولسمشر دویم رسیال محمد سرور دانش، د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو هم الکترونیکی تذکیرې واخیستې. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا د الکترونیکی تذکیرو د ویش له لړۍ سره مخالفت وخود. نو موړي د پنځمه پورز دی خبري ناس پر مهال د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ غیر قانوني او ناکامه وبلله.
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه. به همین نسبت بوده که
دی وی د سونه نه حل کوي بلکې زیاتوي. هم له همدې کبله په دغه پریکړه کې شریک نه یم او شریک به هم نشم، او ټول په دې پوهیږو چې دغه پروسه کوم ځای ته نه رسیږي. د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې د کاغذي تذکیرو د ویش بهیر د حمل د میاشتې په 15 نیټه پیل شوی دی. له بلې خوا د ثبت او احوالو د نفوس ادارې مشر همایون محتاط وایي الکترونیکی تذکرې د ټولنې په بېلابېلو برخو خپلې مثبتې اغېزې لري او خلک باید پکې ونډه واخلي.
دوستانو و اوریدل چې نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې په اخیستلو سره رسمن په دې هیواد کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه، خو په ورته وخت کې افغان اجرایه رئیس بیا د دې پروسې سره نن مخالفت په ډاګه کړ. وی ویل چې دا پروسه مشروعیت نه لري او ستونزې نشي هوارولی. په کابل کې زما بل همکار واصل وسال د ټکنالوژۍ د برخې له یو پوه سره د الکترونیکی تذکرو په ارزښت او اړتیا غږېدلی دی. له ښاغلي الهام بابر سره به دا مرکه واورو.
تذکری یا پیژندپاڼې البته د الکترونیکی دولتداري د پاره مهم اصل یا بنسټ بلل کېږي. خوشبختانه نن رئیس جمهور رسما دغه پروسه پیل کړله. البته الکترونیکی تذکره چې ده، لکه څنګه چې مې وویل، یو خو د الکترونیکی دولتداري د پاره بنیاد رامنځته کوي، نور په اقتصادي برخو کې هم یعنی رغنده رول لري. خصوصا کله چې موږ الکترونیکی تذکره وویشو د ټولو وګړو دقیق ارقام به لاسته راشي. دغه دقیق ارقام یا احصایه به موږ سره په پلان جوړونه، خصوصا په اقتصادي پلان جوړونه کې به ډېره همکاري وکړي، مرسته به وکړي. د دې په اساس به دولت وشي کولی چې د ټولو هیوادوالو ته د هغوی د اقتصادي ضرورتونو اساس باندې هغه خپلې مرستې ورسوي او دقیق پلان گزاری وکی. د دې ترڅنګ د جرایمو په کچې راکمولو کې هم دا رغنده رول لوبولی شي.
په داسې حال کې چې یو خواته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر دوام لري، بل خوا په هیواد کې نامنیو وضعیت ته هم که وګورو چې نامنیو ورځ تر بلې په ډېرېدو ده، بیکاري او فقر په هیواد کې ډېر دی، دغسې حالاتو شرایطو ته په کتو دا آیا مناسب وخت دی چې دغه لړۍ باید پیل شوی وای؟
الکترونیکی تذکره یا نن یا سبا موږ به باید مجبور وو چې دغه تذکره مو پیل کړې وه. علت دا ده چې افغانستان باید د هغه هیوادونو په قطار کې راشي تر څو وشي کولی یعنی الکترونیکی دولتداري یا شفافیت ته لاره پیدا کړي.
بل بابر صاحب، له دغه بهیر له پیلېدو سره هممهاله مخالفتونه هم پیل شوي دي، او د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دغه بهیر له پیلېدو سره مخالفت کړی او دا یې غیر مشروع عمل یا کار بللی دی. دغسې مخالفتونو ته په کتو سره څه فکر کوئ چې دغه بهیر به ټکنی نه شي، و به نه درېږي، او یا هم بریا ته به ورسیږي که نه؟
زما په نظر منحیث یو افغان ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله باید د دې بهیر څخه ملاتړ وکړي، چون دا هم یو ملي پروسه ده او رئیس جمهور دغه حق یا صلاحیت لري چې دا شانې بهیر پیل کړي. دې ته قانون هغه صلاحیت ورکړی دی، او رئیس جمهور هم لکه څنګه چې په خپل نننۍ وینا کې وویل وایي چې زه نن د افغان په توګه راځم، د افغانستان دغه د ملي پروسې نه ملاتړ کوم او الکترونیکی تذکره اخلم، ځکه چې دا اقتصادي پرمختګ کې رول لوبوي. تر څنګ د نامنیو ته یو څه اندازه د پای ټکی ږدي، هغه کچه راکموي. نو زموږ هیله د ملت یا زما خصوصا د افغان په حیث باندې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه دا ده، تر څو هغه کم سوی تفاهم چاره لري، کم ملاحظه لري، د یو سیاسي درست حرکت د لارې وش کوله، تر څو دغه دواړه ډلې سیاسي ډلې یعنی تفاهم وکړي.
د ټکنالوژۍ د برخې له کارپو الهام بابر سره مو د الکترونیکی تذکرو د ارزښت په اړه مرکه اوریده. دا د ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل کې د تیر دوشنبه د ورځې د وژل شو افغان خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمیر لوړپوړو حکومتي چارواکو د رسنیو استازو او د وژل شوو خبریالانو د کورنیو غړو ګډون کړی و. د وژل شوو خبریالانو د کورنیو غړو د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې حکومت پړ وباله او د دوشنبه د ورځې د پیښې د څېړنو غوښتنه یې وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې وویل چې قضیې د جدي پلټنو عملي کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په دغه مراسمو کې د افغان کابینې غړیو د ملي شورا او د خبری رسنیو استازو او همداشان د وژل سویو خبریالانو د کورنیو غړیو ګډون کړی و. له فاتحې وروسته په جوړ سویو مراسمو کې د وژل سویو افغان خبریالانو د کورنیو غړیو حکومت د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې ګرام وباله. د وژل سوي خبریال غازی رسولي د کورنۍ غړي محمد اشرف رسولي وویل هغه وایي د خلکو امنیت ساتل د حکومت دنده ده. له بده مرغه حکومت د دې پر ځای چې د خلکو امنیت وساتي د ځان د امنیت ساتلو په فکر کې دی. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په یو خنړۍ انتحاري حمله کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله هننزي په ګډون د بیلابیلو ادارو نه خبریالانو وژل سول او یو شمیر نور ټپیان سول. د دغه حمله مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډلې په غاړه واخیست. په همدې ورځ په خوست کې د بي بي سي سیمه ییز خبریال د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل سو. د افغان خبریالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل سول. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو ټولنو فدراسیون غړي او د افغان خزینه خبریالانو شبکې مشر شفیقی حبیبی له حکومت او غوښتل چې د خبریالانو امنیت د خوندې کړي. هغه وای د ملي وحدت حکومت نظمونګه د خبریالانو توقع ده چې د خبریالانو امنیت ته جدي رسیدګي وکړي او د خبریالانو امنیت خوندې کړي. د مشال تلویزیون رئیس له حکومت او غوښتل چې د بیان ازادي د تضمین کړي او د وژل سویو خبریالانو سړک دی د هغوی په نومونه موي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې وویل چې د دغه قضیه د جدي پلټلو امر یې کړی. هغه وایي د ملي امنیت په شورا کې دغه خبره مطرح شوې چې دغه د یو قضیه په توګه جدي وپلټل سي. کمبوتي او ستونزې چیرته وي پوهیږم، داستاسو درد نه شي کمولای، خو دا به د راتلونکي تراژدي په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري وویل حکومت د بیان ازادي تجمن دی او هڅه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره نوي میتودونه رامنځته کړي.
کابل نن په داسې حال کې د وژل شوو خبریالانو د فاتحې قربه و چې نن د مه درېمه د مطبوعاتو د نړیوالي د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالي ورځې په توګه لمانځل کیږي. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي د ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په 2013 کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. افغانستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت پکې خراب بلل شوی دی. د مطبوعاتو د ازادۍ تر نړیوالې ورځې څلور ورځې مخکې په کابل کې خونړۍ پیښې څو تنه خبریالان ووژل. صفی الله استانکزی په اړه رپورټ لري.
ملګری ملتونه وایي د مطبوعاتو ازادي د نورو ټولو ازادیو په څیر په بشپړ ډول نه ده خوندي. د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې لمانځنه د ډیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع او د قانون د حاکمیت په خاطر د خبریالانو د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو د یادښت لپاره هم یوه مناسبه موقع بلل کیږي. سګ 2013 کال په داسې حال کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې نه هاویا خبریالان وژل شوي دي. یونیسکو یا د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي څانګه وایي په ټوله نړۍ کې د خبریالانو دفاع ته ولاړه ده او د هغو خلکو د معافیت پر ضد مبارزه کوي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس وایي حکومتونه باید د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي، ځکه د خبره د دوی خدمتونه د شفاف او ډیموکراتیکو ټولنو پر رامنځته کولو ډیر ارزښتمن دي.
Laws that protect independent journalism, freedom of expression and the right to information.
دا وایي هغه قوانین چې ژورنالیزم، بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی خوندي کوي باید تصویب او عملي شي. د ژورنالیستانو پر ضد جرایم باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. په 2013 کال کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت زه په حکومتونو غږ کوم چې د بیان ازادي غښتلي کړي او خبریالان خوندي وساتي. د مطبوعاتو ازادي حقیقت ته رسیدو په خاطر زموږ د درېدو حق دی.
Standing up for our right to truth.
د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ ل 15 کلو راهیسې لمنځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د بی پولي خبریالانو ټولنې د یو سل اتیا هیوادونو یو تازه لیست هم خپور کړی چې پکې د بیان ازادي ښه، لانجمنه، خرابه او ډیره خرابه بلل شوې ده. ناروې په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې د مطبوعاتو ازادي پکې ډیره ښه بلل شوې، خو د لیست وروستی یو سل اتیا یم ځای د شمالي کوریا دی چې پکې د مطبوعاتو ازادي نشته او وضعیت ډیر خراب بلل شوی دی. افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې پکې د مطبوعاتو د ازادي وضعیت خراب دی او دغه هیواد په ټوله نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب له پلوه په 113 مقام کې راغلی دی. افغانستان په دوو درجو لاندې تک سره په 113 مقام راغلی، خو 2013 کال له پیله د څه باندې لسو افغان خبریالانو وژنه به هرومرو په دې لیست کې د افغانستان ځای نور هم ښکته یوسي. د کابل له تر ټولو پر امنی سیمې نیولې د خوست او کندهار تر ښارونو پورې ژورنالستان خوندي نه دي، او په تېره یوه اونۍ کې په کابل کې نهه خبریالان په غبرګو چاودنو کې وژل شوي. په داسې حال کې چې په خوست او کندهار کې هم دوه نور خبریالان په ډزو ویشتل شوي او ځای پر ځای یې ساور کړي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په 2013 کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. دې ټولنې ویلي د رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی چې د سیاستوالو لخوا یې په ډاګه ملاتړ کېږي، او هم د مستبدو رژیمونو لخوا د ژورنالستانو د ځپلو هڅو ډیموکراسي په خطر کې اچولې ده.
په پکتیا کې هم بیا یو شمېر ژورنالستان او د رسنیو مسؤلین راټول شوي وو. دوی وویل چې کابو نیمه لسیزه کېږي چې د مطبوعاتو ازادۍ تشمن نظام تر حاکمیت لاندې، البته وبخې کابو یوه نیمه لسیزه کېږي چې د مطبوعاتو ازادۍ تشمن نظام تر حاکمیت لاندې کار کوي، خو لا هم د داسې عکس العملونو سره مخ دي چې دوی ته ورکړل شوې ازادي ګواښي. په اړه یې پام وکړئ له پکتیا څخه د ازادۍ رادیو د خبریال اصیل ځاځي رپورټ ته.
د پکتیا ګڼ شمېر خبریالان نن د عیسوي کال د مې میاشتې په دریمه چې د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې سره برابره وه، د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په بلنه په یاد ریاست کې سره راټول او خپلې ستونزې سره شریکې کړې. دوی د ولایت ګڼې ادارې له خبریالانو سره د معلوماتو په نه شریکولو او په نه خوندیتوب کې تورنې کړې، چې د دوی په خبره دا هم په خپل ذات کې د مطبوعاتو د ازادۍ یو ډول ګواښل دي. د پکتیا ژورنالستان او د رسنیو مسؤلین وایي کابو یوه نیمه لسیزه کېږي چې د مطبوعاتو ازادۍ تجمن نظام تر حاکمیت لاندې رسنیزې چارې ترسره کوي، خو لا هم د داسې عکس العملونو سره مخ کېږي چې دوی ته ورکړل شوې ازادي ګواښي. پکتیا کې د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې ولایتي مسؤل مخلص وایي
دولتي ادارو کې یا هغه د فساد وکړې د چتا باندې یو شی تحمیلې کې دا د نشر صدا شي د کوم دا د نشر لکه او تا ته خبرې کوم د وسلوانو باندې یو کس ځای د تکي او د توج ما باندې دغه ریپورت ما ته نشر کړو ته نشر دنه کې به تاسو سره دا شي.
فضل الله بهان په پکتیا کې کلید رادیو ولایتي خبريال دی. د دهواد په مرکز کابل، خوست او قندهار کې ورستۍ پیښې او د تورته نورې امنیتي پیښې د دولت د وسلوال مخالفینو لخوا د مطبوعاتو پر ازادۍ تیری غني.
په څو ولایتونو کې ورستۍ پیښې چې د ژورنالستانو په وړاندې وشوې، یا د ژورنالستانو ګڼ شمېر ژورنالستانو ژوند یې واخیستو، د خپل د دې کودنه کې چې دلته بدبختانه اوس هم مطبوعات هغه ازادي نه لري څنګه چې پکار ده.
د پکتیا د والی بیاند عبدالله حسرت د دوی د اندېښنې تر یوه بریده پر ځای غني وایي د ټولو هغو ستونزو د هواري هڅې کړي او لای هم کوي چې رسنیز چارې لا خند او د مطبوعاتو ازادي لا ګواښ سره مخ کوي.
اول خدا چې ټولو اداراتو ته لارښوونه شوې ده چې ژورنالستانو سره مسلکي چلند وکړي، او د دوی غوښتنې او پوښتنې چې کومې لري او هغه ته ځواب ووایي او په خپل وخت له دوی سره معلومات شریک کړي. دا تاکید د ولایتي ادارې لخوا نه شوی ده. بل دلته په ولایتي کچه باندې موږ کمیټه لرو چې هغه فعالیت کوي تر څو ژورنالستانو ته که کومه ستونزه په دوی ته په ساحه کې جادیږي نو هغه بررسی کیږي پر وخت په خپل وخت باندې تر څو دلته د بیان ازادي سلب نسی بلکې لا تقویه سي.
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې په پای کې چې د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم ډیپارټمنټ استادانو او ګڼ شمېر محصلینو هم پکې ګډون درلود، د قندهار، کابل، خوست او لوګر ولایتونو د ورستیو پیښو قربانیانو د فاتحې مراسم هم پر ځای شو. اصیل دادی، ازادي رادیو، پکتیا.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. غزنی کې اعتراض کوونکو نن د 14 ورځ هم د ټاکنو د کمیسیون دفتر تړلې. د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي له تیرو 12 ورځو راهیسې نن هم د دغه ولایت په مرکز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازه تړلې ده، او یا دفتر مخې ته یې د پرلت خیمه وهلې. وختنی دا دی چې په دغه ولایت کې د انتخابات حوزه وشي، پر تذکیرو دې ورته ټاپې نه لګیږي. د انتخاباتو د کمیسیون په مامورینو کې د ټولو قومونو لپاره یو ډول ونډه ورکړل شي، نام نو ولسوالیو کې د انتخاباتو زمينه برابر شي. شریف الله شرافت له سیمینور حال راکړي.
د
په غزنی کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د خلکو اعتراض نن دیارلسمې ورځې ته وغځېدې. د دغه اعتراض کوونکو شمیر چې لسګونو ته رسېږي، له تېرو دولسو ورځو راهیسې د غزنی ولایت په مرکز ښار کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د یاد دفتر دروازه یې تړلې ده. غوښتنې یې دا دي چې په دغه ولایت کې دې ټاکنې حوزوي سي، پر دسکرو دې سټریکرونه نه لګېږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې دې ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي، او په ناامنه ولسوالیو کې دې د ټاکنو لپاره زمینه برابره سي.
د مرکز نه د یو باصلاحیته هیئت غوښتونکو چې غزنی ته راسي، او په عین حال کې د انتخاباتو له کمیسیون نه غوښتونکو چې د هغو خاص نماینده دلته باید پکې او دلته راسي.
اما حکومت به خواسته های برحق ما که ما خواستگار حوزه ای شدن کمیسیون انتخابات بودیم، خواهان نصب نمودن تیکت در پشت تذکیره بودیم و خواهان زی بودیم که تشکیلات کمیسیون انتخابات از یک قوم تشکیل شده، دو قوم دیگر هیچ اشتراک نداره، خواستگار زی بودیم که تغییرات مثبت بیاید. اما حکومت تا فعلا هیچ پاسخ مثبت برای ما نداره.
پلی احترام سلام دا خواهش کوم چې موږ غوښتنې مشخص دی، واضح دی، په غزنی ولایت کې موږ یولس استادی په پارلمان کې لرو، انتخابات په حمزه ای کېږي او په یولس حمزه ای کې به کېږي.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که چیرې مرکزی اداره غوښتنې ونه مني، نو د کابل او کندهار ترمنځ لویې لارې به هم د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي ادارې او په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون مسؤلینو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کول یې تر واسپورته خبره ده، خو په خبره چې تر مرکزی ادارې رسولې دي. ها خوا بیا په مرکز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې د یادو اعتراض کوونکو د هغې ادعاو د سپیناوي په موخه و غزنی ولایت ته هیات هستوي، کوم چې دوی وایي په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون د دفتر د مامورینو په استخدام کې ستونزه سته. د یادې ادارې ویان مازولا دولتي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو هغه غوښتنې تر واسپورته خبره دي، کوم چې دوی وایي ټاکنې دې حوزوي سي او پر دسکرو دې سټریکرونه نه لګېږي. موږ به په نږدې راتلونکي کې و غزنی ولایت ته هیات واستوو څو له نږدې وګورو چې ستونزه چیرې ده. زموږ د سیمه ییز دفتر په مامورینو کې ده که کومه بله سیاسي مسله ده او خلک ترې ګټه پورته کوي، او بل دا چې پر دسکرو د سټریکرونه نه لګول او ټاکنې حوزوي کېدل زموږ تر واسپورته خبره ده.
بنابراین بیشتر ارتباط میگیره به سلطه حکومت که اونا تصویر کنن به هر
دغه اعتراض کوون که زیاتوی چې په تیرو کلونو کې په ټاکنو کې حق خوړل سوی، خو په راتلونکو ټاکنو کې چاته اجازه نه ورکوي چې څوک حق وخوري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د ساینس او ټکنالوژۍ نړۍ ته ځو. د طبیعت په اړه باندې د ساینس پوهان وروستۍ څېړنې د ونو د نه حرکت په اړه نوي نتایج لري. عصمت څاروان ورته کتنه کړې.
د ونو په اړه له ډېرو پخوا زمانو باور دا و چې حرکت نه کوي او یوازې باد شوروي، خو اوس څېړونکي وایي چې دا باور سم نه دی. د دوی څېړنې ښیي چې د شپې له لورې د ونو څانګې او پاڼې د ورځې په پرتله راټیټې شي. د بریتانیا د ټیلیګراف رسپانې د راپور له مخې دا باور سم نه دی چې ونې هیڅ حرکت نه لري. د ډنمارک او بلغاریا ساینس پوهان وایي چې له یو ډول درې بودي یا تری ډي تحقیقي طریقې څخه په استفادې د شپې لخوا د یوویشت ډوله ونو حرکتونه معلوم کړي دي. دوی وایي چې د شپې په مخه د ونو څانګې ټیټېږي او د ورځې په پرتله یې لوړوالی لږ وي. دوی په عین حال کې وایي چې د ونې ډډ یا تنه نبض لري چې په حقیقت کې د ونې داخل ته اوبه پم کوي. مخکې هم ځینو ساینس پوهانو ویلي وو چې ونې د شپې په مخه خوځې شي، مګر په دې نوې څېړنه کې دا څرګنده شوې چې د شپې لخوا د ونو پاڼې او څانګې د ورځې په پرتله لس سانتي متره ټیټېږي. خو د دې لپاره چې د ونو څانګې په تدریج ټیټېږي د انسان سترګې نشي تشخیصولی. د هارس پوهنتون څېړونکی اندراس زیلینسکي چې په دې تحقیق کې برخه اخیستې وه وایي د ونې څانګه یوه سانتۍ په دوو ساعتونو کې ټیټه شوه. دی وای چې د ونو د حرکت تر ډیره په هغه کې د اوبول فشار سره تړاو لري.
دوستانو په همدې څلور نیم بجو ته یو ار بیا په مو کې د افغانستان سیمې نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ل رسوان مراد نه اورو.
په کابل کې نن د تیرې دوشنبه د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د وشل شو خبري اعلانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو د رسنیو استادو او د وشل شو خبري اعلانو د کورنۍ غړو ګډون کړو. بل لور ته دلته د ازادي راډیو په مرکز پراګ کې د ازادي راډیو د عمومي رئیس او لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د مختلفو څانګو همکارانو هم د کابل په بریدونو کې د وشل شو خبري اعلانو فاتحه واخیسته. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی د برېښنایي پیژن پاړو د ویش په پریکړه کې د شریک نه دی او دا ویش کومه ستونزه نشي حل کولای. تر دې مخکې ولسمشر غنی لومړنی الکترونیکی پیژن پاړه واخیسته او په دې سره په افغانستان کې رسمن د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. د افغانستان په شمال کې شاهین قلوردوی په بغلان ولایت کې اولس وسلوال په خپل ماین باندې د خپل ماین په چودنه کې وشل شوی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس خبرداري ورکړې ده چې د یو دوامدار بدیل د نشتون په صورت کې باید د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه له منځه لاړه نشي. له کلونو ځنډ وروسته د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن یو نوی نړیوال هوایي ډګر پرانستل شو. او د روسیې دفاع وزارت نن ویل په سوریه کې د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې دوه روسي پیلوټان وژل شوي دي.
دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. اوس هم خان محمد سین له سو سپورت خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره. په هرات ولایت کې د والیبال سیالۍ د تابان د ټیم په اتلوالۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د لویدیځ زون د والیبال د فدراسیون مسؤول سید عبدالرحیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې تر نامه لاندې د ثور په یولسمه پیل شوې وې نن پای ته ورسېده. ښاغلی سادات وویل په دغه سیالیو کې د والیبال شپږ ټیمونو برخه اخیستې وه چې د همت صافي او تابان د والیبال ټیمونه پکې وروستۍ پای لوبې ته ورسېده. ښاغلی سادات وویل په نننۍ لوبه کې د تابان او همت صافي ترمنځ وروستۍ سیالۍ ترسره شوه چې د تابان د والیبال ټیم وتوانېد چې د همت صافي ټیم ته ماتې ورکړې او دغه اتلولي خپله کړي. په دغو سیالیو کې د تابان د والیبال ټیم لومړی، د همت صافي ټیم دوهم او د یاران ټیم دریم مقام خپل کړ. په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیګ وم فصل پیل شو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل د فوټبال د غوره لیګ دغه فصل بیا هم د هیواد له مرکزه پیل شو. سو د فوټبال غوره لوبغاړي وتوانېږي چې د شاهین اسماعیل ټیم ته لاره ومومي. ښاغلی کاظمي وویل نن د میوند او اردو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي او دوهمه سیالۍ به د سرې میاشتې او د پنجشیر د ځوانانو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ وشي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ تورنمنت د دغه هیواد په اتو زونونو کې ترسره کیږي چې پکې د هر زون لپاره د فوټبال غوره لوبغاړي انتخابیږي. تیر کال د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې شاهین اسماعیل لومړی او د میوان اتلانو دوهم مقام خپل کړی و. او وروسته خبر دا چې د هندستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په لړ کې دهلی راجستان ته د سلورو منډو په توپیر ماته ورکړه. دغه لوبه چې د باران له امله سو وارې وځنډېده او دهلی دار ډیولز ډلې لومړی بیټنګ وکړ او اوولس اشاریه اووه اوورونو کې یو سلو شپږ نوي منډې جوړې کړې. خو د باران د اصول له مخې راجستان رایلز ډلې لوبډلې ته په دولس اوورونو کې د یو سلو پنځوسو منډو هدف وټاکل شو چې دغه لوبډلې یو سلو شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې او لوبه یې د څلورو منډو په توپیر بایلوده. د دغو سیالیو د نن شپې په لوبه کې ټاکل شوې چې کلکته د چنای پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي.
دوستانو مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو د خپرونې وروستی مطلب را اخلو. نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اکثره ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. د دې بانک په وینا افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې زلزلې پکې ډېرې کېږي. عصمت ساروان په دې موضوع د زلزله پیژندنې له افغان متخصص انجینر ستانمیر زهیر سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې په افغانستان کې زیاتې زلزلې کېږي.
په نړۍ کې دوه قسمه حالات موجود دي. د ځمکې په مخ باندې ځینې سیمې چې دي هغه د زړښت په مرحله کې دي. زړښت په مرحله کې دا دي چې ان مقصد هغوی د ځوانۍ مرحله تېره کړې ده، هلته زلزلې نه شي. زیاتره برخې په نړۍ کې معلومې دي، مګر افغانستان او ایران او ترکیه او دا هېوادونه چې دي دا په یو کمربند باندې پراته دي چې دا د مهترانې کمربند په نامه باندې یادیږي. دې منطقې د ځوانۍ مرحله ده په اصطلاح باندې په عام مفهوم باندې وایو، نو دلته زلزلې زیاتې کېږي ځکه چې دوی هماغه په دغسې یو حالت کې موقعیت لري.
ویل کېږي چې په افغانستان کې هره شېبه امکان لري چې زلزله وشي، او دا زلزله بیا خصوصا که د ورځې وشي چې ښوونځي پرانیستي وي او ماشومان په ټولګیو کې وي نو ډېره خطرناکه به وي. باید څه وشي چې محفوظ او خوندي ښوونځي جوړ شي چې د زلزلې په مقابل کې خطر کم وي؟
دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده او تقریبا په نړۍ زیاتو هیوادونو کې دوی دپاره د سیفټي یا د خوندیتوب دپاره ځانګړي پلانونه لري، ځانګړي ټرینینګونه ورکول کېږي. خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه موضوع ته زیات توجه نه کېږي. ما په دې برخه کې هم یو مکمل کتاب لیکلی دی او چې د زلزلې له خطرونو به څنګه ځان ساتو، په هغې کې دا مسایل ټول روښانه شوي دي چې باید د مکتب کې کوم حالات چې کله زلزله راځي ماشوم باید څه وکاندي، کله چې دی تښتېدی نه شي باید د میز لاندې پټ شي، کله چې دی د کور نه وځي یا کور کې زلزله وي چې څوک یو ځای نه بل ځای ځي بالغ په سر باندې ونیسي، څوک پاسه چپه راونه ولېږي. دا ډېر زیاتې لارښوونې په دې برخه کې شته دی. نوره دنیا کې ټرینینګونه ورکول کېږي مګر لمبا د مرګه دلته دغه مسلې ته زیات توجه نشته دی.
لیکن د ودانیو په برخه کې څه پکار دی؟ زمونږ یو خو کورونه دي، خلک خو خپل وسته په پام سره کور جوړوي، څوک یې د خټو جوړوي، څوک یې د پخو خښتو جوړوي، څوک یې د کانکریټ جوړوي. دا خو په خلکو پورې او د خلکو په اقتصاد پورې دا خبره اړه لري. لیکن ودانۍ چې دولت یې جوړوي یا د خصوصا د پوهنې وزارت یې جوړوي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې هغوی باید څه ډول ودانۍ د ښوونځیو لپاره جوړ کړي؟
دا خبره خو تقریبا واضح خبره ده چې انجینری نورمونه شته دی چې د زلزلو په مقابل کې باید کومې ودانۍ مقاومې دي. هغه ودانۍ چې جوړیږي هغه باید د انجینرانو او بیا خصوصا د زلزلې د برخې له طرفه باید اول ارزیابي شي، هغې باید مقاومت وسنجول شي، هغه باید وکړي شي د ښار جوړونې او همدارنګه خپله دغه د کور جوړونې او ښار جوړونې دغه مسایل باید ټول متخصص انجینران در نظر نه تیر شي او هغوی باید وکړي او بیا ورته ساختمان د جوړولو اجازه ورکړی شي.
یعنی دا مسله په دې خاطر هم شاید زیاته مهمه وي چې په ښوونځي کې ډېر کسان وي، په یو وخت په سلګونو کسان وي، نو که خدا نه خواسته زلزله کیږي هلته تلفات ډېر دي. لیکن که یو کور نړیږي یوه کورنۍ به ورسره له خطر سره مخامخ شي.
دا نه یوازې هلته د مکتبونو دا مسله، حتی په دا لوی لوی وزارتونو کې چې دا اوس شل منزله او دېرش منزله او پنځلس منزله په کابل ښار کې پورته کېږي، په داسې حال کې چې دا مخکې اجازه نه ورکول کېده. په دغه لوړ منزله تر څلورو پنځو منزلو نه پورته اجازه نه ورکول کېده. خو په دا وروستیو مرحلو کې چې ګډوډي جوړه شوې ده، هر څو د خارج نه نقشې راوړي او دلته یې تطبیقي، په داسې حال کې چې دا منطقه زلزله خیزه سیمه ده، په داسې حال کې چې دې نقشې بیا د داسې ځایونه راوړي چې هلته زلزله کېدای شي هېڅ نه وي، هغه انجینرانو هغه نورمونه په نظر کې نه دي نیولي. مګر له بده مرغه په دغه څو کلو کې دلته داسې ساختمانونه جوړ شو چې هېڅ نه وه دغه هغه په کې نظر کې نه دي نیولي. او دا نه یوازې چې د مکتب کې دومره کسان دي، په یو دېرش منزله او څلوېښت منزله تعمیر کې به سلګونو کسان دي، مګر هغوی دغه حالات په راتلونکي کې مخامخ کېدای شي د بدو پیښو.
د زلزله پیژندنې له افغان متخصص انجینر صاحب ستانمیر زهیر سره مو مرکه واورېده. په همدې مرکه د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
هغه امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، تاسو په سی مرکزونو کې د پاکۍ یا نظافت پاک لڅوي؟ آیا له صفایي څخه خوښ یاست؟ ډاکټران تر کومې اندازې نظافت په پام کې نیسي؟ نن په همدې اړه غږیږو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا غړی او په روغتیایي مرکزونو کې د نظافت د پروګرام مسؤل ډاکټر راز محمد خان دی. ډاکټر صاحب خراغلی ستړي مشي.
هدي مننه، سلامت.
ډاکټر صاحب په پیل کې به درته وایي چې په سی مرکزونو کې نظافت څنګه دی، آیا مراد کیږي؟
د هغه ارزونو او سرویګانو لمخې چې موږ په مختلف ولایت کې د افغانستان ترسره کړلې، موږ ته دا جوته شو چې د افضل صحي لپاره تسهیلات اکثریت یا ډیرو کلینیکونو کې موجود دي، ولې ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. دوی لپاره دوی ځینې دلایل هم لري چې زموږ د ناروغانو شمیر په وخت کې زیات وي، ولې د هغه وخت مطابق چې رسمیت ټاکلی دی کاغې ته وویشل شي نو دا وزرم بیا نامعقول کیږي. موږ دا وموندل چې لویه ستونزه چې دغه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده، چې هغوی د خپل ځان او د مریض د سیویم چې خیال نه ساتي او نظافت او افضل صحه چې باید په هغه کم مساحه کې هغه نه مراد کوي. یعنې د انتان د وقایې لپاره دوی تدابیر نه نیسي په ډېری ځایونو کې. نو موږ په دې برنامه کې دا شی تر هدف لاندې نیولی چې موږ د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون باندې کار وکړو، نه دا چې هغوی ته ډیری د افضل صحي تحصیلات په برابرولو وخت تیر کړو او یا دا چې هغوی ته نورې روزنې د دې د اهمیت په اړه ورکړو.
د روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
د عامې روغتیا وزارت ډیری ولایتونه لیدنه کړې چې دا لیدنه روغتیایي خدماتو د ټولګې د پلي کوونکو مسؤولو خوا هم شوې ده، او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ډیپارټمنټ د ټیم لخوا هم دا لیدنه ترسره شوې دي. په دې لیدنو کې دا پایلې موږ لاسته راوړي، لکه څرنګه چې موږ مخکې ویلي چې په افضل صحي تحصیلاتو په شتون کې ستونزه نشته دی، ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. نو د هغې لپاره د عامې روغتیا وزارت د روغتیا ارتقا ډیپارټمنټ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون تاکید دوشي. چلن د بدلون لپاره مختلف سندونه یا مختلف لارښودونه جوړ کړي دي چې د هغې په استفادې سره اوس موږ 15 ولایت تر هدف لاندې نیولې، چې په دې 15 ولایتو کې به موږ د ډاکټر صاحبانو سره ډیر له نږدې کار کوو، او دا کار به موږ د روغتیایي خدماتو د ټولګې پلي کوونکو مسؤولو خوا ترسره کوو. او خوشبختانه موږ یو دوی لپاره یو روزنیز کورس هم درلود په کابل کې ترسره شو په 13 میاشت کې، او دوی په خپل ولایت ته تللي دي او ماغه ټریننګ چې دوی اخیستی دی هغه په خپل ولایت کې په مختلف کلینیکونو کې پلي کړی دی، او د هغې نتیجې وار وخت په وخت له موږ سره شریکوي. دوی چې هر کلینیک نه لیدنه کوي، د کلینیک ستونزې څومره کسانو سره دوی انګیزه څومره ډاکټر صاحبانو ته ورکړله، څومره ډاکټرانو دي ته وهڅول چې خپل لاسونه پریولي یا نظافت افضل صحه مراد کړي، هغه موږ سره په منظم ډول باندې شریک کوي.
تاسو له سرویس څخه دا ونه وکړه، کېدای شي وایي چې دا څه ډول سروي و؟
دا سروې د یو ساده چیک لیست لوخا چې په دې کې د اوبو د برخې نه نیولې عین تر د افضل صحي نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي، چې په دې کې تشنابونه، لاس مینځلو ځایونه، د صابون موجودیت، د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده د دغه سروې د یو چیک لیست لمخې مونږه کړې ده، او دغه چیک لیست دلته په ملي سطح باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوی دی. په دغه چیک لیست کې چې کوم برخه ستونزې لري هغه پکې یاداشت شوې دي، او د دې چیک لیست د ورستی تحلیل نه موږ ته دا پایله لاسته راغلې ده چې غټه ستونزه وزنی ستونزه په چلن کې ده. خو ډېری مراکز د افضل صحي او نظافت تسهیلات لري، ډېر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحي تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروي کړی، درته وایي چې ولې یوازې په 15 ولایتو کې؟
زموږ سروې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې ترسره شوې ده، خو موږ 15 ولایت په دې خاطر هدف کړی دي چې وکولی شو د خپل کم پلان چې موږ جوړ کړی دی، دا کم مواد چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او په ازمایښتي شکل باندې ترسره کړو، چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې موږ ښه نتیجه ترې اخیستې ده. او موږ چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوره کړې ده چې ډاکټر صاحبانو چلن بدل شي، د پروګرام مخ لاړ شي تر اوسه ښه نتیجه ورکړي. نو دغه 15 ولایت چې د بامیان، بدخشان، کندهار، بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي، اوس په پروګرام پکې عملا پر مخ روان دي، او د بي پي ایچ ایس یا د روغتیايي ټولګي د خدماتو د پلي کوونکو نه ځانګړې مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې کوم مرسته کوي. کله چې په کوم روغتیايي مرکز کې یو وړوکی شي ته اړتیا وي، یا د افضل صحي کوم تسهیل کې کوم ستونزه وي، نو هغوی موږ سره په مرسته کوي او هغه خپله رغوي بیرته. خو د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون کې موږ سره دوی مرسته کوونکي دي او دا پروګرام تطبیق کړو. نو باید ووایم چې 15 ولایت کله چې دا پروګرام زمونږ هغه کمې ستونزې او خنډونه چې پیدا کیږي د هغې لپاره د حل لارې پیدا کړي، او په امتحاني شکل دلته پر مخ بوتل، د هغې نه وروسته به انشاءالله ټول افغانستان ته پراختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د ځینو ډاکټرانو په چلند کې بدلون راولئ، دا کار څومره شونی دی؟
د چلند بدلون واقعا سخت کار دی، ځکه ډاکټر صاحبان ډیر معلومات لري او د انتاناتو د انتقال په اړه، د میکروبونو د مخنیوي په اړه. خو زمونږ یو ډیره ساده لار ورته انتخاب کړي، هغه دا چې مونږ شروع د نظافت ځلسیه مراتول شروع د لاس مینځلو نه کړی ده. کله چې مونږ روغتیايي مرکز ته ځو، مونږ سره خپل د ارزونې یو چیک لیست دی، د روغتیايي مرکز د مشر سره تر معرفي کېدو وروسته مونږ ځو د روغتیايي مرکز د اوبو او ځلسیه تسهیلات ګورو او خپل چیک لیست کې یاداش کوو. تر هغې وروسته به مونږ د روغتیايي مرکز ټول پرسونل راغواړو چې په هغې کې ډاکټر، نرس، کارګر ټول شامل دي. هغوی سره تر خبرو اترو وروسته مونږ د لاس پرې مینځلو او د نظافت ځلسیه د بیانولو اهمیت ورته وایو. مثلا په اړو پنځله ناروغانو کې چې روغتیايي مرکز ته مراجعه کوي، د روغتیايي نړیوال سازمان مخې یو خطرناک میکروب له روغتیايي مرکز سره ځان سره لیږدوي. 80% میکروبونه تقریبا د روغتیايي مرکز چې دغه تماس، یعنی په مسد باندې د تماس په واسطه باندې انتقالیږي یو شخص نه بل شخص ته. او دا چې ډاکټر صاحبان ته مونږ دا خبره واضح کوو چې کله چې یو مریض معاینه کوي او بل مریض تعقیب تقریبا بل مریض معاینه کوي، نو د میکروب د انتقال چانس زیاتیږي، یو ناروغ میکروب بل ناروغ ته انتقالوي. نو کله چې دا خبره مونږ ورسره پای ته ورسیږي، او ډاکټر صاحبان دا قناعت کوي چې واقعیت دا یو جدي ستونزه ده او مونږ باید ورته پاملرنه وکړو، تر هغې وروسته به مونږ د پرمختیا یو پلان د دوی سره په شریکه جوړو چې په هغوی کې د هرې برخې لپاره که چیرته ستونزې یو کس مشخص کیږي او وخت هم ورته ټاکل کیږي چې په دې وخت به دغه ستونزه حل کیږي، او دوی ترمنځ یو کس داسې ټاکل کیږي چې هغه به دوی ته د لاس پرې مینځل په مهمو وختونو کې ور یادوي، تر څو دا د ډاکټر صاحبانو عادت شي او نظافت ځلسیه په سمه توګه مراعت کړي، او دا د دې باعث شي چې کلیوال خلک چې روغتیايي مرکز ته مراجعه کوي هغه دا خبرې د دوی نزدې کې یو خپل کلی او خپل منطقې ته ځان سره یوسي، او تر هغې وروسته به د روغتیايي ټولګي د پلي کوونکو موسسې لخوا هر میاشت نظارت کیږي او په منظم ډول باندې د عامه روغتیا وزارت سره د راپورونه شریکیږي.
د روغتیا وزارت راتلونکي پروګرامونه په سی مرکزونو کې د نظافت په پام کې نیولو په اکله څه دي؟
موږ په امتحاني توګه دا پروګرام پیل کړی دی، او موږ ورو ورو تر هغې پورې چې کوم خنډونه او کوم ستونزې موږ لرو هغه هم پیدا کړلې او هغه ستونزې حل کړلې. نو انشاءالله دغه کال تر اخره پورې به موږ ته خپل نتایج لاس ته راشي. که چیرته موږ د تمې وړ نتایج ترلاسه کړي وو چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې معلومات ښه دي څه چې موږ سره شریک شوي دي، نو که موږ وکړلی شو دې کال تر اخره پورې یو ښه برنامه ولرو یا ښه نتایج لاس ته راوړو، نو موږ دې پروګرام ته دوام ورکوو، او انشاءالله چې د روان کال کې به په ټول افغانستان کې دې پروګرام ته پراختیا ورکړو، او ډېر تاکید به زموږ د ډاکټر صاحبانو په سلوک باندې یا په چلند باندې چې هغه تغیر شي. سره دې چې دوی ډېرې معلومات لري، زما غوښتنه ترې دا ده چې محترمه ډاکټر صاحبانو د ځان، خپلې کورنۍ او د ناروغانو د روغتیا لپاره کوشش وکړي چې تاسو نظافت ځلسیه په سمه توګه مراعت کړئ. یوازې دا نه چې د جراحي پروسیجر تر عملي کولو وروسته تاسو ترسره کړئ، بلکې د هر مریض، هر ناروغ چې روغتیايي مرکز ته راځي هغه د انتان فکر وکړي هغې ته، او هغه دپاره د نظافت ځلسیه تدابیر په سمه توګه پام کې ونیسئ.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې.
مننه ستاسو.
قدرمنو دوستانو، او تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر راز محمد خان خبري په سي مرکزونو کې د نظافت پاک واوريدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی.
درنوریدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هر کله کوم د کور کلی نننی خبرونه کې به په دی وغږیږو چې د کورنیو ترمنځ اړیکې او مېلمستیاوې د پخوا په پرتله زیاتې شوي او که کمی پکې راغلی.
پخوا به ډېر خلک یا بل کره تلل، خو اوس
لاملونه څه دي؟
اوس خلک ټول مصروف په دغه کې دي چې څه قسم زه پیسې پیدا کړم. دا د خلکو محبت کم شوی، څومره چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې خلک ترقی کوي همدومره محبت هم کمیږي.
د کور کلی دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او وږمه جبار خیل به یې درته وړاندې کړي. قدرمنو اوریدونکو، ټولنیزې اړیکې او راشه درشه د انساني ټولنې له هغو غوښتنو څخه دی چې د انسان له پیدایښت سره سمې رامنځته شوي او لا یې هم دوام موندلی. خو راشه درشه او اړیکې په هرې ټولنې کې ځانګړی توپیر لري او دا توپیرونه د وخت په تیریدا سره بدلون کوي. هره ټولنه ځانګړي خواص لري او د همدغو خواصو له مخې پیژندل کیږي. میلمستیاوی او کورنیو ته تګ راتک په افغاني ټولنه کې د آریایانو له وختونو مخینه لري او دا دود موږ ته د یو نیک فرهنګ په توګه راپاتې دی. د ټکنالوژۍ او مدرن ژوند په پرمختګ سره ټولنیزې اړیکې رامنځته شوې. د کابل اوسیدونکی شپېته کلن ولی ولا وایي چې د پخوا په پرتله د کورنیو ترمنځ اړیکې راکمې شوې دي.
کله چې میلمانه راتله نو دوی به په ډېر ورین تندي د دوی هغه کوربتوب کوه او دوی ته به یې اده خپل کور هغه کوم ښه خواړه او کوم ښه امکانات چې وه دوی ته به یې برابرول او په ډېر مینه به یې دوی ته پسته عامه سله باندې ورغوړول. یوانۍ خدای دې وبخښي هغه د بل کلي وه، نو موږ به ډېر هلته تلو. نو کله به چې لاړو نو موږ به هلته پوهېدو چې دا خلک موږ سره څومره مینه لري. کوچ مثلا خیدک و شوده و یا مثلا سابه دا به مونږ ته ډیر په مینه پخول، به مونږ ته راوړل چې مونږ یې وخورو. هلته خو چون دا وسایل هم نه وه چې مونږ هغوی ته اول ورکړی چې مونږ درځو. هر وخت به هم چې زړه وشه ورتلو وه او دوی به ډېر په ورین تندي مونږ ته به یې ښه راغلاست ویل او هغه کوم ښه خواړه او کوم ښه امکانات به چې دوی سره وو هغه به یې مونږ ته راکول. حتی زما دا په یاد دی چې زه خپله همغه ترور کره تللی وم، نو ترور مې د خپل هغه وړکي زوی سره ماته یو لوښی راکړ چې وایي اصلا خپل زوی ته ورکړی و چې لاړ شه د فلاني کور نه لکه چکر راوړه چې د میلمنو سره یو ځای وخورو. د زوی سره د دوی د ګاونډیانو کره لاړم او ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته، خو زه پرې نه ښودم. زه په خپل کور هلته کېنولم. ماته یې چکه مستې او په یاد مې دي چې تور بانجان یې پخ کړی و.
د نوموړي په خبره چې د وخت په تېرېدو سره د ټولنې د افرادو ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې کمیږي. د کابل ښار اوسیدونکې درې شپېته کلنه لیلا بیا د خپل ماشومتوب او ځوانۍ کیسه کوي او وایي چې پخوا د کورنیو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې او مینه زیاته وه.
خپلوانو کره به چې تلل په شپو به تلل، داسې په یوه شپه دوه شپې نه، په درې شپو په څلور شپو به ته یا ډېری داسې عادت لرود په یوه هفته به ته. نو چې لاړل به هماغلته به ناست و قصې به و مرکې به و خلاص مېلمستیا به و. نو شپه به کېده، ورځ به کېده، دوی به د یوه او د بل نه له خبرو مړېدل، نه ناستی، نه له وراړي. داسې و هغه وخت کې محبت ډېر و، انسانیت ډېر و، لطف و، مشروالي و، کشروالي و، احترام زیاد. نو اوس هغه خبرې نشته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې د نورو عواملو ترڅنګ امنیتي ستونزې هم د اړیکو د کمښت لامل ګرځېدلي.
په خو وخت کې میلمستیاګانې ډېرې ښې وې، لکه موږ به چې چېرته تللو په میلمستیانې یا د ترس بیکره یا د سخر کره یا د بل دوست کره، هغه وخت هم ډېر ښه و، هغه میلمستیاې هم ډېرې ښې وې. د مو د ماماګانو کره به زه ډېر تللم او د تره زمانو کره به زه ډېر تللم. یاره داسې هفته درې ورځې څلور ورځې لکه زه به چې ترنه تللم هغو به هم زه نه پرېښللم چې مزه یو دوه شپې نور هم غا یو مینا یو محبت یمو بچتن اره لو بیا مغار واستل مستربی یو افتاد به یوتی یو څو ورځې بیم سره په خوشاله په مینا محبت تیرولی.
او همدارس شریف ویوای چې نه یوازې امنیت بلکې د ټکنالوژۍ له پرمختګ او د ژوند له عصري کېدا سره د میلمستیاو او ناستو دود راکم شوی دی.
ټول خلک مصروف پو یو غربي نړۍ چې کوم ټکنالوژي کوم سیستم چې نړۍ پرمختګ کړی، مثلا تلیفون یعنی سوشل میډیا یعنی کوم اجتماعي شبکه چې دی، مثلا فیسبوک شو د نور شیانو باندې یعنی واټساپ دې باندې خلک مصروف دي. او میلمستیا چې کور ته میمانی سوکلار چې هغه باندې چې غواړي میلمستره خبرې وکړي، هغه خبر نشته دی پټول په دی باندې مصروف دی بعض ولایتونو کې وسم خونی ریواجونه وسم شتون لري اوس نن سبا خپل فامیل کې یعنی ورور د ورور څخه تیختی یعنی دومره مینه محبت دومره در منځ تل نو ملمستیا خو به لري سونه خدا غدا یو د خلکو څخه نه خبرې دی یعنی ملمستیا په دی معنی نه چې یو څوک ملمشي او ځای کې هغه د خوراک په خاطر یعنی څخه کې چې شی وخوري نه ملمستیا په دی معنی چې یو چیرته څوک لار شي الته کینی د خغه ارتس نه ځان خبر کی غټ ناقص انده چې هغه څخه مونږ به خبره یو
د نو موري په خبره چې په اوس وخت کې د یو بل احوال اکثره په ټلیفون اخیستل کیږي نو ځکه وخت په پام سره څوک ډیر تګ را تګ نه کوي د کابل ښار اوسیدونکو عطاولا او عثمان بیا وایي چې دوی ډیرو میلمستیاو ته نه ځي دا چې ولې له هغوی به یې واورو
پخوا بتلو تقریبا د کرزي د حکومت تر پنځه اتیام کاله پورې بتلو راتلو خو هغې نه په دې خوا باندې نیو تلي چې ولې هغه میلمستیاګانې تر اوسه فرق کوي چې اوس لاړ شي هر څوک په خپل ټلیفون مصروف وي اوس څوک دونه حجرو ته نه ځي لامل یې دا ده چې هر څوک په خپل د فیسبوک کې مصروفه دي انټرنیټ کې مصروفه دي
داسې د دېمګه خواني زیاتره د زنانه یا خځې سپینسرې خځې لکه خاله دیو به اوس هم داسې وایي افضل المثل کې وایي دا وینې سپینې سوې دي وینې په دې سپینې سوې دي چې څوک چېرته نه ځي زه به حتی د تره د زوی کوم ماما کور چې و هلته به م په ډېر محبت بتلو هلته به م شپې کولې یا د تره له ښځې سره یا د تره له اولادو سره مونږ به تللو هغو ته به مونږ به ډېر خوشحاله و دلته مهمانیانې به م په همدغه اوس خلک ټول مصروف په دغه کې دي چې څه قسم زه پیسې پیدا کړم دا د خلکو محبت کم سوی څومره چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې خلک ترقي کوي هغومره محبت هم کمیږي
کو زیادښت راشه درشه او د کورنیو ترمنځ د میلمستیا ودود څه ګټي لري او دا اړیکې باید څه ډول ژوندۍ وساتل شي دا پوښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ لغړی سیړندوی داود ناظم سره شریک کړي له نوموړي سره زموږ همکارې مریم توخی مرکه کړي د اوریدو بلنه یې درکوو
په سنۍ شرایطو کې ملمستګانې ځینې دوستانو هم دا څرګندونه کړې چې کمی شوې دي موږ تاسو هم دغه احساس کوو دا چې کمی شوې دي او خلک ډېر ملمستیا ته نه ځي الته نه سي
د نفوسو د تراکم په اساس په یوې سیمه کې د ښې اجرې د نشتون په اساس کمزور اقتصاد په اساس او یا د دنیوي ډېرو مصروفیتونو په اساس کیدای شي چې په ځینو حالاتو کې دغه دود کم شوی اوسیږي
کله عامل مستیاګان او رستربلی کم شي استونزې به ټولنه تصیف
لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق ګرځولای چې دغه د ملمستیا او اجابت یعنی دغه ملمستیا قبول کی او ورشي د خپل ملمستیا د انسان یو فطری غوښتنه ده د انسان د خوخیږي چې یو څه ولري او په نورو مصرف دا د انسان غوښته نه ده په دې حالت کې انسان راحت وي دا چې انسان کور ته یو څه وړي په دې خوشحالي ګیري چې خپل کورنۍ ته میلمستیا ورکي او خپل اولادونه او دوستانه یو څه وخوري همداسې خپل نږدې دوستان را وبلي هغه څه چې لري ورته وړاندې په نشتون کې له هر څه وړاندې په خپل انسان ډیر نارامه کی که چیرته انسان چاته خپل کورنۍ ته دوستانو ته خواړه تیار نشي کړای انسان به ډیر نارامه وي ډیر به ناراحت وي ډیر به کمی احساس کوي د میلمستیا او پنشتون کې اعتماد او اخلاص مینه محبت او روابط کمزوري کیږي د روابط او د تقویات لپاره میلمستیا او میلمپالنه دا یو حدود ده
میلمستیاګانې ورستر بلې کمیشي او کم رنگشي او دوستان هم مصروف شي په لې به څه بد
زه فکر نکوم چې دا به داسې حتی ورسیږي چې بخي به میلمستیا او لمنځ لاړ شي خو کیدای شي چې مخکې کوم عوامل موویل چې دغه عوامل په واسطه سره لکه کمزوري شي نو په همغه پیمانه به روابط کمزوري په همغه پیمانه او په همغه کچه به اعتماد کمزوري په همغه اندازه به د دوستانو ترمنځ راشه درشه کمزوري کیږي او فاصله به زیاتی همداسې ورورولي اخوات صداقت همکاري مرسته دا ټول د مثبت خصلتونه ورسره را کمیږي
څه کول پکار ملمسګان لپس زیات شي بیرته مغوانی دوه دستور سره لچ مسلتونه هم ډیر دي خو به تر څنګ وخت بیل شمل مسیا میلمستیاګانو ته خلک لاړ شه راشه در شو شي
هر څو وړاندې د میلمستیا او د پاره انګیزه جوړول کار چې خلک په دې پوهیږي چې دا میلمستیا او میلم پالنه دا د انسان د هر اړخیز پرمختګ د پاره یو تاثیرګذار عامل ده د اجتماعي روابطو د تقویت د پاره د انسان د رواني حالت د تقویت د پاره ښه عامل ده بل مهم موضوع چې باید په میلمستیاو کې اسراف ونشي دا خپل اسراف دا سبب د دې کیږي چې د میلمستیاو مخه ونیول که موږ تاسو یو متل لرو چې څه تیار هغه دیار یا نان و پیاز پیشانی واس یا څه په توان کې و هغه پورین تندی میلمه تا وړاندې کی اسراف بکی و نکوی همدارنگا میلمه هم باید تقاضا دیده و نلری چه ما تا ده لس رقم خواره باید نه چه آتسه تیار و اقعه پا خوشحاله سر او خوری و اصلی هدف راشدر شده و روابط و تقویده نه دیر خواره
درنوریدن کو دخو هم نیکو رواجونو ده ساتنه او پالنه پهیله از مغننه نیخ پرونه پا هم بیزای پای ترسیگی تر بیا هی چاری
مننه چی آزادی رادیو اوری